سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. شی چارې تر خبرونو وروسته به واورئ چې په کندوز کې افغان ځواکونه وایي چې طالبان ډېر ځپل شوي، خو لا هم عملیات په ځینو سیمو کې روان دي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی ولسوال مولي حنیف له شلو ملګرو سره وژل سوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي، او د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. دا هم بشپړ خبرونه. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي حنیف له شلو ملګرو سره وژل سوی. د تخار د امنیت قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي دغه طالبان تیره شپه هغه مهال وژل سول چې د زدرانو په سیمه کې په امنیتي پوستو حمله وکړه. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې دغه حمله د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شوه چې یو محلي پولیس پکې ووژل سو او 15 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو هم په سیمه کې جګړه تاییده کړې. د یو بل خبر له مخې د کاپیسا ولایت امنیه قماندان عبدالقلیم فایق وایي چې د دغه ولایت د کوهستاناتو دویمې حصې په ولسوالۍ کې تیر ماښام د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې یو تن وژل سوی او درې نور ټپیان دي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي. کاترین جینز ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د کاترین جین ویلسن د تښتولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه.
موږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې په دې قضیه کې تر ډېره کچه پورې د دفتر کارکوونکي هم لاس لري او یوه طرحه شوې موضوع وه. موږ هڅه کوو چې پوره معلومات ترلاسه کړو او دغه بهرنۍ مېرمنه ژر تر ژره پیدا او د تښتونکو له منګولو یې وژغورو او کورنۍ ته یې وسپارو.
کاترین ویلسن د چهارشنبې په سهار څرګندو کسانو د خپل کار له ځایه وتښتوله. د کندوز امنیه قماندان وایي د عمری په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکام شوي او د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. قسم جنگل باغ وایي د کندوز په شهردره او امام صاحب ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې پوځي عملیات روان دي او په لنډ وخت کې به دا ځایونه هم تصفیه شي. ښاغلی جنگل باغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شهردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل سوي او 12 تنه نیول شوي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان پسې اخیستل شوي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو دوهم دور ترسره شو. فضلی څرګنده کړه چې د پرونۍ رایګرۍ په پایله کې به د پارلمان آتش پیته چوکۍ ته چې په اول دور کې تشې پاتې وي وکیلان وټاکل سي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر دولتي تلویزیون ته وویل دوهم دور انتخابات په هغو ټاکنیزو حوزو کې ترسره شي چې په اول دور کې کاندیدانو 25% رای نه ګټلې. په ایران کې 18 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایران نوی پارلمان به د مې میاشتې په 20 نیټه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وايي کور څخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شوی پانګو په اړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي. د ملګرو ملتونو ویاند پرون په نیویار کې وویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنو په صورت کې همکاري ته چمتو دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې له مخې ښایي په دې هیواد کې د ایران له کنګل شویو پیسو 2 میلیارد ډالره د تروریزم د قربانیانو کورونې ته د غرامات لپاره ځانګړي شي. د ایران حکومت تېره ورځ د ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په لیکې وویل چې امریکا وهڅوي چې خپل نړیوال مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د فلین د حکومت په مرسته یو چمتو شوی راپور خبرداری ورکوي که چیرته د فلین له ناټو سره یوځای شي له روسیې سره به له ستونزو سره مخامخ شي. دغه تحقیقاتي راپور پرون خپور شو او پکې ویل شوي چې فلین او سویډن باید په ګډه له ناټو سره یوځای شي. راپور وایي که یوازې سویډن له ناټو سره یوځای شي بیا به هم فلین ډیر اغېزمن شي او که سویډن بهر ته پاتې شي بیا به یو ناوړه ستراتیژیک وضعیت رامنځته شي. د دې تحقیقاتي راپور د چمتو کېدو سپارښتنه تنه د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا وروسته تر هغې وکړه چې روسیې په بالتیک سیمه کې پوځي فعالیتونه زیات کړل او پر اوکراین یې تیری وکړ. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري. د اوکراین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو له رارسېدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربند د ټینګولو هڅې کوي. په دې ډله کې د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي شامل دي. دوی هڅه کوي چې نن په ټوله سیمه کې اوربند ټینګ شي. د تماس ډلې غړي موافقه کړې چې د بشپړ اوربند د ټینګېدو لپاره به خپل پیغام په سیمه کې ښکېلو ډلو ته ورسوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون خبرداری ورکړل چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې دومره زیاتې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې ساره این نه دی لیدل شوی. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازی الکسی برودا فینکن وایي چې د سوری پوز د روقه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. فراد برادفوکن تیره ورځ د روسیې یو خبري اژانس ته وویل چې په دې عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشار الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. د بشار الاسد ځواکونو چې د روسیې جنګي الوتکو ملاتړ کاوه تیره اونۍ د پالمیرا ښار هم د اسلامي دولت له وسله والې ډلې یا داعش څخه ونیو. د بشار الاسد ځواکونه توانېدلي چې د سوریې د لویدیځو سومو او روقیه ترمنځ چې د داعش اصلي مرکز ګڼل کیږي د اکمالاتو لار بنده کړي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د کندز ولایت د جګړو تازه حال درکو. بیا به واورئ چې تېر منی په کندز ښار کې د امریکایي الوتکو د بمبارۍ تحقیقاتي راپور خپور شو او امریکا خپله ګناه ومنله. افغان حکومت وایي
دا چې امریکا خپله تېروتنه ومنله د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د لوګر په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملاریا پیښې ډېرې شوي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 6% د یوازې ختیځ ولایتونو نه دي.
د ملاریا مخه څرنګه نیول کېدای شي په دې اړه به هم واوري او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مو بلې موضوع ته ځانګړی شوی. د کندز د امنیه قمندان په وینا د دې ولایت شپږ وړه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. قسیم جنگل باغ ازادي راډیو ته وویل چې د چهاردرې او امام صاحب ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې لا هم عملیات دوام لري څو بشپړې تصفیه شي. جزئیات له فرشتې جلال زی څخه.
د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړ چې د دې ولسوالیو په ځینې کلیو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت لري خو دا معنی نه لري چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
دشمنان افغانستان عملیات را برا انداختن به نام عمری. الحمدلله
د افغانستان دشمنان د عمری په نوم عملیات پیل کړی و خو په ټول کندز کې له مقاومت سره مخامخ شو او قوي شکست یې وخوړ. دلته ټولې ولسوالۍ له حکومت سره دي خو د ځینې ولسوالیو په اطرافو کې وسلوال فعال دي. تر دې مخکې په ځینې رپورټونو کې دا سوی وه چې چاردره ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه سوې ده. جنرال قسیم جنګلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل شوي دي.
عملیات چاردره چندین قمانداني بسیار قوي جنگي زما طلبه کشته شدند.
در چاردره په عملیاتو کې د طالبانو څو لوی جنگي قمندانان وژل سوي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سلر وشتنه وژل سوي او دولس تنه یې نیول شوي چې د امنیت ریاست ته سپارل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول سوي او وسلوال طالبان شیندل سوي دي. د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړه چې په ځینې سیمو کې له زیانمنو سوبیو کورنیو سره مرستې هم شوي دي. د کندوز په امام صاحب او چاردره ولسوالیو کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې د شدت له امله بې ځایه سوي او خپلو کورونو ته د ستنېدو ډاډ نه لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال په جګړه کې لاس لري. محمد معصوم ستانکزي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته چې عمو دریاب ته نږدې پرتې دي په اشاره وویل چې دا ولایت د بهرنیو او کورنیو وسوالو لپاره منځنۍ اسیا ته د رسېدو د دروازې حیثیت لري. سره له دې چې له کندوزه په رپورټونو کې د امنیت له خرابوالي اندېښنې څرګندېږي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي امرالدین ولي ازادي راډیو ته وویل چې کندوز به هیڅکله سقوط ونه کړي، ځکه د ده په وینا اوس خلک له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري کوي.
په راپور کې مو د کندوز د امنیه قمندان په وینا واورېدل چې د کندوز په امام صاحب او چهاردرې ولسوالیو په ځینو سیمو کې لرې سیمو کې اوس هم عملیات دوام لري او طالبان په وروستیو جګړو کې سخت ځپل شوي دي. بل لور ته د امریکا پوځ په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د تیر کال د هوایي برید د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته وویل چې دا یو جنګي جنایت نه و، دا یوه سهوه وه. د امریکایي پوځ جګپورې قمندان وویل د دې پېښې په تړاو شپاړس پوځیان تنبیه شوي، د وژل شویو او ټپي شویو کورنیو له کورنیو سره د لږ څه مرستو اعلان شوی او امریکا به په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو روغتون بیرته جوړ کړي. د افغانستان حکومت د دې هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې ورته پېښې باید تکرار نه شي. تفصیل د فرشتې جلازې په راپور کې.
د متحدو ایالاتو پوځ په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتیل په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر ملکي روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. دوی وایي په څېړنو کې داسې خلاصه سوې چې هغه کسان چې په پیښه کې لاس درلود نو خبر چې روغتون یې ویشتی دی. د هغوی هدف د بې سرحده ډاکترانو د دې روغتون په 400 مترۍ کې د وسلوالو یو مرکز و. امریکایي ځواکونو تیر کال د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر ملکي روغتون بمباري وکړه چې لږ تر لږه 240 تنه پکې ووژل شول. په دې کسانو کې 14 ناروغان او نور د روغتون کارکوونکي وو. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې خیریه موسسې تر پیښې وروسته د خپلواکو څېړنو غږ وکړ او پر امریکایي ځواکونو یې د جنګي جنایت تور پورې کړ. خو جنرال جوزف ویتل وویل چې دا پېښه قصدي نه وه، نو جنګي جنایت نشي ګڼل کېدای.
The investigation ultimately concluded that this tragic incident
موږ چیرنې د پایلې تر رسیدلې چې د خوشنوون کې پېښې عامل انساني تیروتنه او تخنیکی ستونزې وې. یو شمېر پوځیانو د جګړې او پوستوال نشوتو کې د ګډون پر اصولو برابر عمل نه دی کړی، خو دا جنګي جنایت نشي ګڼل کېدای. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر سرګند کړ چې په دې پېښه کې 1400 ښکېلو عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړي او څو تنه یې له قومندې ایستلي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون په حمله کې به د هر وژل شوي وګړي کورنۍ ته 6000 او د هر زخمي کورنۍ ته 3000 ډالر تاوان ورکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د پوځ د څېړنو د بشپړېدو او په پېښه کې له ښکېلو عسکرو سره د حساب کتاب هرکلی کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دا واقعا یو لویه تیروتنه وه. دا چې امریکا خپل تیروتنه ومنله او هغه کسانو ته چې په دغه پېښه کې ناغېړي کړې وه او ښکېل وو هغو ته انتباهي جزا ورکړې ده. د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او په راتلونکي کې د داسې پېښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د امریکا پوځ وایي چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو د روغتون د بیا رغولو لپاره به 15.5 میلیون ډالر مصرف کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د څېړنو پایلې ولسمشر باراک اوباما ته هم د کتنې لپاره استول شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو خیریه ادارې تر اوسه په کندوز کې پر خپل روغتون د حملې په اړه د امریکا د پوځ د څېړنو په وړاندې غبرګون نه دی څرګند کړی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن په وروستیو کې د کندوز د پېښې د قربانیانو له کورنیو سره د لیدو لپاره دې ولایت ته تللی و او له کندوزیانو یې له دې امله معذرت هم وغوښت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې په مخ خبري شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سبا دولس پښنمي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره د ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتی تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسېدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومته غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنجشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستره ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلې دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه د روښانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په روانه اونۍ کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا مهال 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقیقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستونزې ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
د طالبانو د بندیانو د احتمالي اعدام په ارتباط مو راپور اوریده. یو شمیر مدني فعالان د 14 کلن عباسین د وژلو په تور د نیول شویو کسانو د اعدام غوښتنه کوي. په افغانستان کې د عباسین په نوم د یو 14 کلن ماشوم تښتونی او بیا وژنې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر عکس العملونه راپارولې دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې ماشوم د تښتونی او وژنې په ارتباط یوه ډله اختطاف کوونکي نیولې دي. د دا ډول پیښو پر موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغه ډول پیښو سبب څه دی.
دغه سی پیښو علتونه زه فکر نه کوم ډېر سیاسي اوسېږي. اکثریت یې په عمومي توګه دلته دغه سازماني شوي ډلې ټپلې دا بېدرکه ډېر دي. دلته وسلې توضیح شوي دي، دلته بېمحبته خلک وسلې لري او په مجموع کې دا خلک معافیت لري او د مهمو خلقو چې هغه ممکن د حکومت په دستګاه کې اوسېږي د باندې اوسېږي د دې خلکو سره تړاو لري.
یرمنه ښاغلی خلیل، دغه دی یو کوچنی عکس چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او ډیر خلک یې دردولی دي، په لومړی قدم کې ترې ګوته پرې شوې ده او بیا وروسته یې د څو ورځې مخکې مړی موندل شوی دی. د دې په اړه باندې عمومي تاثر د خلکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې او همداسې د دوی په عامو ناستو ولاړو کې د مدني فعالانو د دوی تاثر څه شی دی؟
اصل کې دغه پیښه مکان ډېر دردونکې وه او په مجموع کې ټولو ته ټکان ورکړی ده خلکو ته. او دغه ماشوم چې ګوري هر سړي ته خپل ماشوم ورته زړه کېږي، د خپلې کورنۍ زړه ورته زړه کېږي او هغه په ډېر مظلومانه توګه وزل سوی ده، تښتول سوی ده، بلکې وزل سوی ده. نو دغه حساب باندې د دې عکس په ټولنیزو رسنیو کې راغلی ده یا مثلا نور خلک خبرې کوي. نن خپله یو جومات کې د باندې خبرې وسولې، باس وسم ملا امامانو خبرې باندې خبرې وکړلې. نو دا د هغه ماشوم سره د دغه ظلم یو خواته خو د خلکو هغه عکس العمل چې زه ګورم دې نه ښکاري چې یو جدي اساسیت رامنځته وه. د حکومت نه خلک هیله لري غواړي چې هغه عاملین چې همدا اوس رپورټونه راغلي دي چې هغه شوي دي نیول شوي دي چې دې خلکو ته سزا ورکول شي تر څو دغه پیښې تکرار نه شي.
دا راته ووایي چې دا تښتونې د خلکو په عمومي امنیت باندې او د هیواد نه پتیخته باندې د کډرونو د سرمایدارو او د لستو کسانو په دې کې څومره رول لوبولې؟ ځکه په دې ورستیو کې دا هم یوه جدي ستونزه ده، هم د حکومت په وړاندې، هم د نړیوالې ټولنې په وړاندې.
دا یو ډېر غټه اجتماعي معضله ده. دا د افغانستان اقتصاد باندې بد تاثیر کوي، د افغانستان په پانګونه باندې بد تاثیر کوي، تر څو چې اجتماعي امنیت ونه لري اقتصادي امنیت موجود نه وي خلکو ته. طبعا دلته هیڅوک هم زړه نه کوي چې پانګونه وکړي، خصوصا هغه کسان چې پانګه لري، سرمایه لري او دوی چې تښتول کېږي او دا څومره اکثره سیاسي نه دي، اکثره همدغه د سرمایدارو خلکو کورنۍ، بچیان، ماشومان، دا خلک تښتول کېږي او د پیسو په مقابل کې خوشې کېږي. دا بیخي دلته د مافیایي ډلو او دغه جنایتکارو ډلو ترمنځ په یو کاروبار بدل شوی ده.
افغان څېړونکی او ژورنالیست خوشحال خلیل.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي پرانیستي دي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونې او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډېر شوی دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي، خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډېرې کړي او هغوی یې هڅولي دي چې د زمانو په شان لوري هم ښوونځیو کې شامل کړي.
ریاست معرف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی. موږ ډېر کوشش کړی چې خلک سره رامنسجم کړو او د خلکو په منځ کې کار وکړو، تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو ترغو پورې خپل لوني مکاتب وتولي.
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د علم او پوهې سره د سیموالو ډېره مینه د دې لامل شوی چې حتی په نامنو سیمو کې هم ښوونځي ونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نسته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې ښوونځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل په آینده کې هم راپېښ نه شي.
د لوګر دیوی مرکزی د سیز د کونکو خپل اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زمانو مرانی حقمل د الحمدلله زمونږ د خوانځي وضعیت خدای استادان هم خو درس ورکوي په ساتو راځي. مونږ ته په اساسي توګه زمونږ مشکل چې دی یو هم دا چې مونږ د زده کونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې دي، هم د لپاره زمونږ اساسي مشکل چې دی یو د خپل سنفونه دي چې نه لرو او ځای لګ ده.
د بیبي امینه د سی وطن خونکو وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوری دي، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
کمپیوټر کتاب هست، کتابچه هست.
په ښوونځیو کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورې موږ یو داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډېر کمزوري یو، نه تاجر شته نه خیمه شته. نو زما هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. د یادونې وړ ده د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپنا په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره یوه یوه افغانۍ مرسته اچوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیستي دي. بل لور ته په ننګرهار کې ناامنیو ګڼ ښوونځي تړلې دي. د ننګرهار له ناامنو سیمو څخه بې ځایه شوي کورنۍ وایي شاوخوا یو کال پوره شو، خو تر اوسه د دوی ماشومان له مکتبه محروم دي او ډېرې نورې ستونزې لري. د دوغو ستونزو په اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږ ولسوالیو قومي مشرانو وایي کلي ته د داعش له ویرې ستنېدی نه شي او ښار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کوه، درواغ هم تاوان کا. درواغ کې ویو ایمان ته هم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن ته هم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریزار یو. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولا ورکړه، دا سرپنه برابر دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواري را کډوال شوي دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي، هېڅ
د وسیدان سکونت برابر نه دی. یو د دغه کډوالو بچان بې تعلیمه پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع کړه مکتب ورسره چرته دی. دلته که نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب ته رسیدګي نشي کړی.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دنیال مولوی عبدالبصیر حقانی وایي د نامنۍ له امله راکړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوې او د دې ستونزو د حل په موخه دې ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زموږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بند دي، دا قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحو له، تر څو که چېرته دوی ته یو کیمپ برابر شي هغه ساحه کې امن راځي. دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي لا هم د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته یې د حل لاره ولټوي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې هلته د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته همالته لاړ شي او همالته ځای پر ځای شي. ولیکه اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي. د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته
خو بل خو د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی علامه محمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګوو. مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکډه شوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
له اروپا تر امریکا
له
حکومت
له آسیا تر اوسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالولی وفا د هلمند له ناوې څخه لیکي افغانستان باید د پاکستان د دوه مخي سیاست شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع څخه لیکلي دي دا ډیر ښه کار دی چې افغانستان له پاکستان امنیت شورا ته شکایت کوي. مقدس هیله لري چې نړیوال به له دې سره پر پاکستان مرستې بندې کړي. ګل احمد له خانشین څخه لیکي که دا 1500 کسان اعدام شي نو ډیره ګټه به وکړي. عزت الله مینپال د غزنی له زنه خان لیکي اشرف غنی باید بندي طالبان اعدام نه کړي دا د حل لاره نه ده. ګل احمد له کندهار لیکلی دی که چېرته د طالبانو د 1500 زندانیان اعدام شي ډیره ګټه به وکړي، ځکه چې د دوی پر موږ مسلمانانو زړه نه سوځي، موږ ولې پر دوی باندې زړه وسوځو. البته دغه اس ام اس دوه ځلې راغلی دی، ځکه مې دوه ځله ولوس او له اورېدونکو هیله کوو چې تکرار سر په سر اس ام اسونه راوانستوي. هدایت امین هادی لیکي که چېرته افغان حکومت طالب زندانیان اعداموي او هغه ترورستان ګڼي نو هغه کسان دې هم باید اعدام شي چې ډاکټر نجیب یې ووشه. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلی دی که طالبان چرته د افغانستان حکومت اداموي باید د دوی دوسیو ته ډیر دقت وشي، ځکه چې د افغانستان په قضایا چارو کې اداري فساد شته او دوسیه باید سمې وڅړل شي. اسدی راډیو په منځني صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو چې د سات نفس تنګي موضوع ته ځانګړی شوی دی. لس په جو دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په هسکې مینې او چپرهار ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان او د شیان وژل سوي. د تخار امنیت چارواکي وایي چې د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي حنیف له شلو ملګرو سره وژل سوی. د یو بل خبر له مخې د کاپیسا ولایت امنیه قماندان عبدالکریم فایق وایي چې د دغه ولایت د کوهستان د دویمې حصې په ولسوالۍ کې تیر ماښام د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې یو تن وژل سوی او 3 ټپیان دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبه په ورځ اعلان سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو پاړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې به مرسته وکړي. د فنلند حکومت په مرسته یو چمتو شوی راپور خبرداري ورکوي که چیرته فنلند له ناټو سره یوځای شي له روسیې سره بله نستوندو سره مخامخ شي. او د اوکراین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو له را رسېدو سره د دې هېواد په ختیځ کې د اوربند د ټینګولو هڅې کوي.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د پاکستان د حکومت په وړاندې د حکومت نوې دریځ په همدې وضعیت کې له پاکستانه د سولې د همکارۍ تمه او د سړي تښتونکو ګواښونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تفسیرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان د ناغېړۍ په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي، خو له امنیت شورا څخه تمه بې ځایه ده. په سرمقاله کې راغلي که امریکایي او ناټو ځواکونه افغانستان ته وفادار وای، اوس به دې ته اړتیا نه وه چې د پاکستان د ناوړه فعالیتونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت شوی وای. د سرمقالې لیکوال ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازیتوب هغه څوک کوي چې د دوګونی طبیعت له امله د کابینې غړی نه شو، او همدغه محمود سیقال د هغو کړیو له ډلې دی چې د پنجابیانو په پرتله د ډیورنډ کرښې په اړه تود نظر لري. چراغ ورځپاڼې هم د سولې او ناامنیو موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې که له اوله سره د سولې ټینګښت افغان حکومت او امریکایي متحدینو یې صادقانه هڅې کړې وای، اوس به سوله ټینګه وه. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د سولې سناریو د فلسطین او اسرائیل سولې ته ورته ده چې له 70 کلونو راهیسې تر اوسه نه ده تأمین شوې. د هرې ورځې په تیریدو فلسطینیان وژل کیږي، خو اسرائیل مخکې راځي او د فلسطین ځمکې هم غصبوي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغانستان هم له تیرو څو لسیزو راهیسې په داسې رنځ اخته دی چې سرچینې یې چورکیږي، خلک یې وژل کیږي، خو سوله نه پکې راځي. د افغان دولت نوی دریسته د پاکستان غبرګون دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان د سولې ته نه حاضروي، خو له ژمنې سره سم د پر ضد عملیات وکړي. خو د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان د قطر له دفتره د طالبانو پلاوی ور وغوښت او د سولې په ګډون یې په یو شمېر نورو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په باور پاکستان وروسته له هغې له قطر څخه د طالبانو پلاوی ور وغوښت چې حکومت د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس که پاکستان د سولې خبره کوي او افغان حکومت د جنگ، نو د جګړې د دوام پرابه بیا پر افغان حکومت اچول کیږي. سرخط ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې د انسان تښتونکو د ګواښونو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې امنیتي ځواکونه باید د دغو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې له وسلوالو مخالفینو وروسته غیر مسؤول وسلوال او انسان تښتونکي د خلکو امنیت ته ستر ګواښ دی او له بده مرغه چې حکومت یې په وړاندې پاتې راغلی. د سرمقالې لیکوال ویلي د انسان تښتونکو اهداف د موسسو کارکوونکي او د سوداګرو زامن دي، او حکومت ته پکار ده چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې پیدا او وسلې ترې ټولې کړي.
د د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړې دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه وو چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تېره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمېدلی شي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د دې یوازې ختیځ ولایتونه نه دي. 1/3 ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ ولایتونه، همدارنګه 15% د خوست، پکتیا او د شاوخوا نه او د کندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشې په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشی چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولو ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 140 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه سویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشې د ودې او فعالیت مخه نیسي او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کارپوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنی وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بسترین لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2014 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 1.5% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، د یوه روغتون له جوړېدو مو خبرو. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې یو نوی مالجوي روغتون ودان شو. له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خوا خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته له افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبې ورځې ناوخته د روغتون په پرانیست غونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سبان وویل چې د دې کار موخه د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص دی هیوادوالو د خدمت لپاره ده. کوشش به مو دا وي چې هغه صرف مصارف چې د شفخانه او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي او کوشش به مو دا وي چې زموږ بېوزله او غریب ولس سره مرسته شوي وي او کومک شوي.
د یاد روغتون یو بل تن موظف ډاکټر وایي د طب د برخې مسران هم کولای شي په دې روغتون کې ستاج او عملی زده کړې وکړي.
هغه ډاکټرونه چې نوی فارغېږي د کوم پوهنتون مثلا شهزاد پوهنتون یا درې پوهنتون یا کوم ناروغانه فارغېږي، موږ چون ټوله څانګه درو دلته د کړای شي چې مقصد موږ د سامان لاتو نه او د موږ د روغتونونه استفاده وکړي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخه کې د روغتیایي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر سید عارف روفي وایي
سسي سکتور د هیواد په کچه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی، باید په ښه معیاري ډول هر څوک کوښښ وکړي چې د یو نه بل ښه امکانات هیوادوالو په لاس کې ورکړي تر څو د هیواد د وګړو د ښې صحت او سلامتیا زمین وګرځي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاهزار عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغې په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نیسي، نو کله چې دا ارمان تکیږي طبعاً په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا یې خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوریو ته هم پکې نه کتل کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. در برنامه شنونده های عزیز در برنامه در مورد بیماری نفس تنگی صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب حبیب ایوبی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند و در مورد نفس تنگی صحبت میکنن. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد نفس تنگی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. با اجازه شما و با اجازه شنوندگان محترم، نفس تنگی یا برانش الاسما عبارت از بیماری یا مریضی است که متأثر به بندش مزمن و دوامدار طرق تنفسی می باشه که البته با تداوی و یا بدون تداوی می تانه رجعت کنه، یعنی دوباره اصلاح شوه، که اول مختلف سبب شده می تانه و می تانه سبب مشکلات یا اعراض عالمه چون سرفه، نفس تنگی یا تنگی نفس، همچنان ویزنگ یا یک نوع آواز خشنه که یک آواز زفیز در طرق تنفسی پیدا میشه و همچنان میتونه سبب درد صدری یا درد قفسی نشوه.
سلامت باشین، علائم خطرناک نفس تنگی چی است؟
البته نفس تنگی یا برانک الاسما عموماً به کاتگوری های به شکل مایلد، به شکل مودریت، به شکل سیور تقسیم میشه یا به شکل ساده، به شکل متوسط و به شکل شدیدش تقسیم بندی میشه که البته در شکل شدیدش علائمش قسمی است که مریض نمیتونه جملات رو به شکل درست شروع کنه یا حرف زدن نمیتونه به شکل جملات را کنه، کلمات را به شکل کنده کنده اجرا میکنه و از طرف دیگه مریض را قلود میباشه، در پالی زو نمیتونه وضعیت خوابیده را تحمل کنه، من کوشش میکنه دستای خود به سطح زمین یا به چوکی اتکا بده و خدا به پشت یا به طرف قدم یا سر در بین دشونه قرار بده و در پالی زو مریض یک حالت رنگ پریدگی و زجرت میداشته باشه و از این معلوم میشه که مریض خان کمک میباشه، یک حالت فوق العاده عاجل و جدی میباشه.
چی کسایی بیشتر در خطر مبتلا شدن به بیماری نفس تنگی است؟
البته در قسمت کسانی که معروض به نفس تنگی یا برانک الاسما میباشن، تحقیقات مختلف در ممالک مختلف شواهد و نتیجه مختلف را به وجود نشان داده، ولی مصرات عموم کسانی که با الرژن ها یا مواد حساس زا در تماس هستند و یا با مواد مخرج در تماس هستند نیاز زیادتر به نفسنگی یا استما دچار میشن و مرشدن بین و مواد مخرج سبب حمله تنفس نفس تنگی و تنفس مشکل را به بار میاره. البته این نوع مواد گروپ مختلف از مواد کیمیایی و غیر کیمیایی مواد داخل خانه و بیرون خانه را تشکیل میده که در سر ضرورت میتونیم بلاش صحبت کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر، مشکل تانو بگوین.
مشکل این مرا از دفعه ساسی سیده ها نفس تنگی چیز ده قلب می پواتن که داری ده نفس به چیز ده
وروره
تاسو په کور کې یا په خپل فامیل کې یا شاوخوا کې خپلوانو کې داسې څوک شته تاسو چې هغه سالنډي ولري یا نفستنګي ولري زما وزه ورې اختر محمد خانه دغه ټوخي سره بلغم شته وچ ټوخی د سبندي د ورځې زیاتې وي کله کار کوي د مریض سالنډي زیاتې عمرې څومره دی آیا د پښو پړسوب یا نور الیمر سره شته که نشته
که
اختر ماما جان وروره تاسو پوښتل چې زه یو ناروغ په کور کې لرم چې هغه سا لنډېږي خصوصا د شپې خونه زیاتېږي البته دا سا لنډي یا د سا په زجرت سره اخیستل دا نه یوازې د نفستنګۍ یا د برانچ الاسما مسله د نورو ډیرو ناروغۍ کې هم دا لیدل کیږي طور مثال هغه څوک چې د زړه عدم کفایه لري یعنی زړه یې نشي کولی په درست ډول وینه پم کړي یا زړه یې غټ شوی دی په عام اصطلاح سره دغه کسان هم د سلنډۍ نه په تکلیف دي چې البته دا سلنډۍ د برانچ الاسما یا هغې سلنډۍ سره چې نن زموږ موضوع ده توپیر لري چې دا نوه سلنډۍ چې د زړه له کبله منځ ته راځي عموماً د شپې چې مریض کله څوملي دوه ساعته د هغه د خوب نه تیریږي دا سلنډۍ منځته راځي دغه مریضانو کې اکثره یا دغو ناروغانو کې پښې پړسوب ورسره وي او کله چې دوی فزیکی فعالیت کوي یا 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 کار کوي دوی زر سړي کېږي عموماً دغو کسانو کې عموماً دغو مریضانو کې د وجود کمزوري هم لیدل کېږي او د دغو ناروغانو د سږو اوازونه یا د ځیګر اوازونه نظر د سلنډۍ اوازو ته توپیر لري یعنی په هغو مریضانو کې لکه ما وایو چې لکه شپلۍ کې یو غږ چې پوکوي زفیر په حالت کې یا د سا بیرته په فعال حالت کې په کول حالت کې منځته راځي چې ویزنګ ورته وایي ولې دغه ناروغۍ کې د عدم کفایې د زړه کې چې کله ولیدي کې دخې کرکل اوازونه دي چې لکه داسې لمده اوازونه دي خشخش غوندې وایي چې دا لږ تفاوت لري یا فرق لري ولې بیا هم سابندي ډېر اسباب لري او لکه مخکې چې مو ویل سابندي کیدای شي دغه برانکل اسما مطلب دی چې دا مختلف عوامله د قبله منځته راځي چې کیمیاوي او غیر کیمیاوي وي د کور یا د خونې دننه او د کور د خونې نه د باندې وي کیدای شي اساسات زا مواد وي او کیدای شي اساسات زا مواد یا معافیتي مواد نه وي په طور مثال
دکتر صاحب د دې مورد بعدا صحبت میکنیم برادر ما توحید از ولایت ننګرهار روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
خوب هستین ساعتان خوب بفرمایین خوش آمدین به برنامه
خیر بشه ممنون از توحید ما ننګرهار
توحید جان خوش آمدین بفرمایین مشکل تانو بگوین
او ډاکټر صاحب ما څنګه دغه دې چې دغه سالاندی په حق لگا پښتنه تر کوم چې دا په اسلام آباد کې تیس کیږي کنه آیا دلته دغه تیس د پاره د زمينه ما کنه آیا ماشین او تیس د پاره او کومه مسای د کړبې چې نن راځي کابل کې د مرکز ور خل د اسلام آباد ته تیس د پاره دې سالاندی چې دې دلته
ها توحید جان ورور اول خو باید په دغه وغږی کې چې دغه د سلنډۍ ټیسټ ما سره دی کنه ده البته دغه د ځینې الرژنو یا هغه حساسات زو موادو په مقابل کې تسکیږي اول هغه ناروغ او د دوی په وجود کې د اجی جی اجی ای کچه یا یو مواد چې هغه د حساسیت سبب ګرځي هغه کچه کموي ولی دا مونږ نشولی او هیڅ چیرته په هیڅ تحقیق کې داسې تحقیقونه شته چې کوارتز سټډي ورته وایي کلونه په لګي یعنی حداقل شل کاله دیرش کاله په لګيږي دغه تحقیقونه په ډېر پرمختللو ملکونو کې لکه امریکې او یورپ کې شوي دي او هغوی هېڅکله دا نه ده پیدا کړي چې دغه واکسینه د یو نفر د سلنډۍ نه مکمل وژغوري دا امکان نه لري ولې مریض ته هغه شان ورښیي د یو د آی جی ای سویه چې د حساسیت سبب کیږي هغه په وجود کې کموي دویم دا چې ناروغ پوهیږي چې زه کوم شي سره ډېر حساسیت لرم دغه نه مخنیوی کوي
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام
بله خوری تا سلام و نورانی کم در زادی را جوتون و کارکون که وردون کتا او هم چنان سلام و نورانی کم سلام و نورانی کم متاسفم در پروگرام پا اول سر که نوام شاید در پشتونی می تکراریم نی ما پشتون داره چی در نفستنگی اصلا در نفستنگی سو دوله در اصلا او بله خبره داره چی کې علاج ونیشي څومره خطرناکه واقع کېږي او دا پشین پورې اړه لري که نه لري پوښتنه یې دا ده چې د کومو غذاګانو څخه باید پرهیز وشي چې دا نپسنګي ورکه شي. دغه مې پوښتنه یو بله پوښتنه مې دا ده چې که چیرې یو ښځه فرزن په نس کې حمل ولري او دا نپسنګي ماشوم باندې اغیزه کولی شي کنه شکو.
سلامت باشین پښتون صاحب، شنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب بفرمایئ.
پښتون صاحب تاسو پوښتنه یو ډیر غټ سوال ده، مجبورم چې په امس ځواب هم ډیر غټ ځواب درکم. اول دا چې سلنډي په څو ډول ده، لکه تاسو خپل ووی چې یو سلنډي ده چې د سګو د وجه له منځ ته راځي، یو سلنډي ده چې د سګو د اوی لار د کابل منځ ته راځي چې همدغه برانکل اسما ده، یو دغه ده چې د سګو د غوخو یعنی د خپل د سګو د پرنشم د وجه له منځ ته راځي، د بل ډول سلنډي ده، یو ده چې د زړه د کمزورتیا نه منځ ته راځي چې هغه کې د زړه د مکفای وي هم سلنډي ورکوي، د وینې کمبود نه سلنډي منځ ته راتلی شي، د پروټین د کمبود نه سلنډي منځ ته راتلی شي، د وینې د زیاتوالي نه چې پولیسایتیمیا ده کېدی شي هغه کې سلنډي منځ ته راشي. همدارنګه سلنډي د صدري قفس د سوی شکل نه منځ ته راتلی شي، سلنډي که کومه امبولي په شش کې یا وینه لخته شي په شش کې بند شي هغه نه منځ ته راتلی شي، سلنډي که د زړه رګونه بند شي هغه کې منځ ته راتلی شي، سلنډي که د معدې تیزاب پورته راشي هغه سلنډي منځ ته راوستلی شي، که څوک سینزایټس ولري یا مزمن التهاب په پزې او پورته تندي کې ولري دا د سلنډي سبب کېدای شي. کېدای شي همدارنګه تاسو ویل چې سلنډي په ښځو کې په امیدوار ښځو کې څنګه ده، البته په یو په درې امیدوار ښځو کې سلنډي یا د برانکل استما کمیږي، یو په درې کې تغییر نه کوي او یو په درې کې زیاتیږي، او په کوم سن کې زیاتیږي دغه تاسو وی. اصلا سلنډي د عمر په ارتباط تقسیم شوې ده، عموماً په ماشومانو کې لس نه تر پنځلس فیصد ماشومان په سلنډي باندې اخته کیږي. یعنی
ډاکټر صاحب میشه سوال زیر با سوال برادر مکروی خط هستن حریف احمد زی.
او رو میره بانیم اوکی
دی ماخام چی سنو ویدی که کنو بس دشی یو دم دار سنو ویدار سنو بس دی خوب چی دشی یو دی طول سرط سنو که برک چی ورکی دشی پو دار که سنو چی لگه وقه او خورم یا دشی چو والو خاله او خورم دار شو که نکرار ایم دار لنی چی دو پونه وی چی بیخی
اول سوال آقای پشتون مکمل بسازیم بله. جواب شه باز بعد از این روی زیگم
البته په ماشومان که لسنه پینزلس سلنه ده په فیصد ده دل سلنده ایت ماشومان زی چه البته په علاقان که دو چند ده نظر په جنکه که زیاده ده، ولی کلا چه سرای لویی یعنی بلاغت ترسیگه و کلا بیاد سلویخ کلا نی ترسیگه خز و نور که ده توپیر یو پیاو ده، یعنی خز و نور که سلنده ای نشده چه من پینزلن ده شفک فیصد آقا کسان چه عمر ده سلویخ تنجگ ده په سلنده اختری چه البته توپیر ده استروژن ده کوم بود سبب بولی په خزو کې، البته په ټیټ عمر کې په خزو کې کمه ده، ولی کله چې خزه منوپوز یا غا د میاشتنی مریضی قطع کیږي نو نارینه او خزه کې وشن کیږي چې هغه کې دا نظر موجوده چې د استروژن خپل د سالنډي محافظوي میکانیزم لري چې هغه کله استروژن کمیږي په خزه کې نه سالنډي منځ ته راځي. د حرف جان د پښتنې په ارتباط باید وایو د ډار سره اکثرا د شپې خوب ته ځي چې اکثرا دا سالنډي پسې اړه نه لري، دا یو نو مرض ده چې ډیپریشن ورته وایو، او کله چې د دې په خیسوي کې خصوصا نه غشپې چې د غوخه خوري یا لوبیا خوري یا همدار خم نه خود خوري، مونږ که پروتین میکانیزم یا میتابولیزم ته متوجه شو نو پروتین په امینو اسیدو بدلیږي، امینو اسیدونه بیا په پایروین خلاصه په یوریک اسید بدلیږي، کله چې یوریک اسید سویا په وجود کې لوړیږي خصوصا په نارینه کې کله کدي یوریک اسید سویا په دیونیم ونزیاتیږي نو د خصوصي همدار نور مشکلات پیدا کوي. همدارنګه کچ د چا د ترایګلسراید یا د وینو د غوړو کچه هم زیاتیږي، یعنی کله چې نورمالي او 150 نه کم ده کله چې دا زیاتیږي نو سړی ته د پروسوای پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت چې دا سویا د 400 یا 400 سنه زیاتیږي د پروسوای پیدا کیږي، نو دا ورور باید یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي چې د دوی د ډیپریشن او د یوریک اسید معاینات وشي، چې ډیپریشن یا یوریک اسید لوړ دي کنه چې هغه پر ارتباط دوی ته درمل ورکړي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر مراشد از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکل تانو بگوین.
بعدی واسه تاکشت جانی تاورا که خلاقو رو نیکی دوائی ما در چند سال تم ده پشتر ده زده ده نپستنگی چپنی تارا ما تقریبا ده تنگش پاش کال پرا پدی خواه
او چکل زکام سم یا گرد غبار مو یا دیر اس طرح تکلیف کیا زما زیاد اکثران و راتون پا کراچی کی یوردا غری چالش چلم تا دائمی کاروا دغه د پار ته جوانبی عوارض دا کنا سره دغه چوزه کارو مته تر تکی
چه شای کاروی برو را دقیق نقطه مسیح و نخسته
دکتر که با چی دمونه دی پاکستانی آدن پستنگی در سالانی در پار آغازی چالک تنامه یا زیتولین در چلمونه
بله بله پوشم ورور راشد جان ده نیمروز ولایت نه تا سالاندی اومن کلش ده چلمونه یا ده این هلرونه چه استعماله ده پیور اما برانکل است ما ده چه البته مون دقیقی که مختلف چلمونه یا این هلرونه لرو چه اغا جمله نه یا بیتا گونستونه دی لکه پا هم بازار که سل بوتامول دی چه ده شارت اکتینگ نورتوی یا ده لند تا سیر این هلرونه دی چه ده اومن پا مریضانه که خنه تیجا مرکه خوصان ده سالانده مریضانه که پا مختلف میکانیزمو سره دغه ده سگو دلارو ده پراخوالی هم دارنگه کم تاثیرات پا التهاب باندی هم لری او یو دول بلی دی چه پنوم ده ستورید پنوم یادیگی یعنی چه اگه که کرومولین سودیم شته و نور و نور دولونه شته چه اگه که ده ستورید چی دی بیده زد التهابی خاصیتونه داری یعنی ده سبب ده اساسیتون هم برطرف کهوی و زد التهابی هم که ده دوار سره یوزاشی لکه ایمونگ تس بازار که سلمترول جمع فلوتی کسون شته اومدارنګه په زلتایت په نومه مونږ زنی د وګانې لرو دا باید په دومدار ډول وکړو دی او استما یا لنډې ناروغ باید په دومدار شکل د لانګ شارټ اکټینګ یعنی د سلبوتامول سره د استوریت سره وکړو کله چې د ده حمله کمیږي دغه درمل مو ورو په ورو کم کی اور جنبی کم لري هغه ځنی اورځي لکه د خولې د فنګسو پیدا کېدل همدارنګه د خولې وچواله چې هغه په ایپراچوپین برومات کې دي یعنی که تاسو سپیس دیوایس نه استفاده وکړئ چې هغه د بوتل په شکل ده که هغه که تاسو دغه انهلرون استفاده کی مسخیم استفاده نه کوي نو دا اورځي جنبی هم کمیږي عموما اورځ جنبی په ځوانان کم دي په زړو کسانو کې لکه د زړه ټکان او همدارنګه د لاس رپیدو ده شانی تو سزوانی انشالله شو مشکل ندارد تیجاری
سلامت باشین دکتر صاحب برادر عبدالقیم از ولایت قندهار روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم سلام خورجان تا دکتر تا سلامونه وایم زاد قندهار ولایت تبار بل سالی عبدالقیم خبر کوم
خوش آمدید به برنامه بفرمایید
موږ یو مور ده بس مریض ده بس زاده من هم بسی دلی دیم بس آبندیم دیره کیجی بس ایلنده چولار ساده لنده لنده کیجیم
عبدالقیم جان ورور ستا مور یا والده صاحبه د فشار لوړوالی لري فشار لوړ دی شکر ناروغي لري او کدام نه دی کتلی ورسره په څنګه
یا دا نور ناروغي ټول شي دغه شکر نه ده بس دغه یو دغه فشار هم سم دی بس دغه شي پر دې بل دا د جلک سره دغه نه پر دې بل دا کومي بس ټول شي ما د منه درد کې خوب هم نه لريم
صحیح دی ورور صحیح دی تاسو
تشکر
البته عبدالقیم جان ورور دغه د سالنډي مسله لکه ما مخکې هم یاد کړه یا د سالنډي ناروغي نه تنها د سږو په سیړه لري زړه په سیمه اړه لري کله چې د یو ناروغ پخې پړسیږي په غالب ګمان سره ځکه موږ مریض نه ده معاینه کړی ولې اکثریت مریضان چې پخې پړسوب لري سالنډي لري دغه سالنډي عموما زړه په سیړه اړه یا تړاو لري چې دغه په ارتباط باید تاسې ځینې معاینات وکړئ ولې د خوړو تجویز د دغه ځینې موږ تاسو ته کولی شو چې ووایو چې هغه جمله کې یو د غوړو او د مالګې څخه پرهیز دی کوشش دی وکړي چې غوړ کم وخوري مالګه کم وخوري او په خپل توان سره ګشت وکړي یا فعالیت فزیکي وکړي د خپل توان زیات فعالیت یا ګشت ونکړي او ځینې درمل چې د پړسوب سبب ګرځي عموما دغه څخه ډډه وکړي لکه په طبابت کې ځینې دواوې دي ما مخکې وپوښتل چې فشار لري که نه لري لکه ملوډیپین د څو نورو دواګانې نورې دي یا دوامدار ځینې درمل دي چې باید هغه استفاده نکړي او همدارنګه ځینې نور ناروغۍ هم دي چې د اندامو د پړسوب سبب ګرځي لکه اوسټیوآرترایټس دی چې عموماً په زړو کسانو کې پیدا کیږي د زنګنونه پړسیږي او سوی شکل پیدا کوي کله چې مریض جګیږي د ځایه په اندامو خصوصا په زنګنو کې ترسا پیدا کیږي په زینو یا نشي پورته کېدلی
سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم سلام خیر
تشکر سلامت باشین توخی صاحب بفرمایین به برنامه خوش آمدین
مننه د محترم دکتر صاحب د خونی د پښتنه ده چې نو او څه دا معلوم کو چې زموږ حالت نورمال ده او کسلندې لرو دغه علائم او قرینې که مختو وفي یعنی یو انسان په یوه دقیقه کې څو واره سا او تنفس باید وکړي تر څو مخپوه شي چې زموږ حالت نورمال ده او که غیر
د سا اخیستلو اندازه چې ده عموما د په نارینه وو کې د دولس نه کاهله کسانه کې په لویانو کې د دولس نه ځکه ته لوی ماشاءالله پوخ عمل کې د دولس نه تر نولسو پورې په یوې دقیقې کې مونږ سا اخلو. که د دې نه کم هم شي مشکلات ایجادوي او که د دې نه ډېر هم شي مشکلات ایجادوي. کله چې دغه د ځینې حالتونه دي لکه ډار لکه ځغاسته منډه که څوک ځای په ځای ناست وي نو دغه حالتو کې عموماً دغه د دولس نه تر نولسو پورې نارمل حالت دی، ولې کله چې څوک ځغاسته کوي فزیکي فعالیت کوي یا ډار ورته پیدا کېږي دغه سره طبعا د زړه ټکان هم زیاتېږي چې یعنې دغه د وجود ضرورت ښیي اکسیجن ته چې مجبور د ششو په واسطه اکسیجن وجود پوره کړي او د وینې په واسطه چې قلب ټکان زیاتوي دغه اکسیجن غړو یا حجرات ته ورسوي.